مازیګر څلور بجې شوې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زدرن مختوی السلام علیکم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازو او طالبانو له غونډې خبرو د خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي بل لور ته د افغانستان د دیني عالمانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په ارتباط غونډه لري مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د سولې عالی شورا یو هیئت نن په پاکستان کې خپل بحثونه پیلوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دولتي چارواکو او کاندیدانو ته خبرداری ورکړ د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم وروستی تور بې اهمیت وګڼه د افغانستان د سولې عالی شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي د سولې عالی شورا یو غړی محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسیدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي شغلی وقاد ول چناړي ول فشارونو ته پاکتو پاکستان باید د درکړي چې له ټوریزم څخه ملاتړ حل لار نه ده او د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روان انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15مې به دوام وکوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ
کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکانات څخه استفاده ونه کړي که چېرته دغه موضوعات رابرسیره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکانات نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي
د ولسی جرګې د 2019 څوکیو لپاره د 4300 په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي دغه انتخابات د تلیا میزان پراتوشتمه کیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسله وال وژل سوي او لس تنه نور ژوبل سوي دي د وزارت په خبره دغه عملیات په 1300 ساعتونو کې سوي دي د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی دوه ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې شغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې پرون خبرلانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو د امریکا لپاره یو نوې انزوا و
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د ویرز مخ کې د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه ولسمشر ترامپ خپل وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغند چې رهبرانی په منځني ختیځ کې د ګډوډیو وژنو او ویجاړیو تخم کری ترامپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران پر حکومت د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای شي خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ترامپ د چهارشنبه په ورځ د اسمبلې دغه راز د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی دی د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسله وال وژلي دي دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنیو خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي اعلامیه وایي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلي دي سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یوه متکبر ځواک پورې تړلې ده ایراني چارواکي زیات وخت دغه اصطلاح د امریکا متحده دولتونو او د هغې متحدانو ته کاروي ایراني ځواکونه وخت نا وخت په سیستان بلوچستان ولایت کې له افراطي وسله والو یا هم د مخدره موادو له قاچاقونکو سره جګړه کوي تر دې مخکې ایران تور لګولی چې د تېرې اونۍ په وژون کې حمله کې سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالتونه دخیل دي تېره شنبه د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر یوه پوځي پریډ په حمله کې د سپای پازداران انقلاب ځواک د غړو او ملکیانو په ګډون 15 کسان ووژل شول سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیت وباله چې ویلی و ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتنیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو غلط تورونه بللی دي. نتنیاهو د ایران د پلازمینې تهران یو عکس چې له هوا څخه اخیستل سوی وښود چې یوه مهال ته یو سور وکتور ورکش سوی او ده د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
whatever it must do اسرائیل بعد ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ور باندې وسی، بلخو د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د نتنیاهو په جواب کې په طنزیه انداز ویلي د اسرائیل دغه رهبر ته شي ځینو کسانو بده مشوره ورکړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د طالبانو په وینا واوري چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده چې د دوی یو شمیر بندیان خوشي کړي. طالبانو دا هم ویلي دي چې ځینې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوی د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. بل لور ته تمه ده چې نن په اسلام آباد کې د افغان دینی عالمانو هیئت له پاکستاني لوري سره د سولې په ارتباط خبرې وکړي.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې ده د هغوی ترجیحات هم افغانستان کې
سولا امن او برخه کې لازم همکاري کول دي. په لوګر کې مو د انګورو د خبرو
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادوی او لدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
او په پکتیا کې نشتر کلنۍ مشاعره وشوه.
توبو متری توبه زوروي مې همیشه د هغې د خولې وعده لکه ماته نه.
رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومت یې پلاوی ترې غوښتې دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومت یې پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د عصمت څاروان پر راپور کې
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسی جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبري سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅې بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته له دې کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شوه چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې وه موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنۍ آسیا مرستیالي الیس ویلس په مشرۍ امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلوي توب نه کوي ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی. نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې، خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یوه مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي، د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دي د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي.
د رویټرز اژانس په استناد مو واوریدل چې د طالبانو دریو مشرانو دې اژانس ته ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیئت سره خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وی له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز اژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص ترین مذاکراتی که در این باره شده باشه این معلومات ندارم، باز میشه که
په مشخص ډول د دغه خبرو په اړه معلومات نه لرم. کیدای شي چې د سولې د عالی شورا ویان په دې باره کې خبري وکړي، لیکن د زندانیانو مسله تر هغه ځایه چې زه خبر یم تر اختر مخکې هم و. د لوی اختر مخکې دا پروګرام و چې زندانیان تبادله شي، خو بیا څه ستونزه رامنځته شوې او دا قضیه پاتې شوه. نو اوس به هم شاید دا پروګرام بیا او ممکن تبادله داسې وي چې له دواړو لوري بندیان تبادله شي، او دا د انتخاباتو مربوط مسئله نه ده. حاجی دین محمد و وړاندې به پاکستان ته د افغانستان د دینی عالمانو د هیئت د سفر په اړه معلومات ترکړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د دواړو هیوادونو د ګډ پلان نه مخې نن له پاکستاني علماو سره په اسلام آباد کې ګوري. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې نن د یوې غونډې پر مهال وویل چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو کې خپل مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس لکابل راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي، او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیال او رحمان سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی، او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقاد په خبره افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیچا په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې دا مصدره پای نه لري، او د جنگ ناخوالې دواړه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره هم نظری شي، او په اوسني حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم همکاري کول دي.
د خغلی وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته پکتو پاکستان باید دا درکړي وی چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لار نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنوی هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز رامنځته کېدو په هدف کېږي، چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوې وه. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو دو په هدف ناستی کړی دی. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړي، او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه، د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
د علماو وحدت او یواله د وی درنې شورا جوړول، همدا شورا د ټولو مهمو ملی مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په درون محور بدلول. زه بشپړ باور لرم چې علما کولی شي په خپل یووالي او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
د دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی لاغې څخه استفاده وکړي او په کار د چ پټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشین نوي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر دینی عالمان وایي دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل مهم رول ولوبوي. د دوی په باور له ستونزو سره سره تر هغې به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په کابل کې د دینی عالمانو د نننۍ ناستې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشري اصلاح او سمې لارې ته رهبري د دوی مسؤلیت و همدغه دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړئ په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوي؟
پهلتوب همدا دی چې د اهل علم ترمنځ ترکیز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو د اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي. دا هم لومړیتوب دی په دې مسله.
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده، په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي. په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه؟
انبیا او نیابت کې دا خلک روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري، د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسؤلیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازۍ په حساب باندې چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودلی شي او دا ملت ته یو ټایم ټیبل باندې راجمع شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وو چې تر اوسه پورې علما په یوه محور راټول نه شو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو اواز پورته نه
کړ؟ نو د دې لپاره ډېر عوامل، یو سبب د دې لپاره خو دا چې علما متشتتو ځایونو کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې، څوک په اندرونی ملک کې، داسې یو زمینه او شرایط نه و برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجمع شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري، هغه دا چې دا حالات او شرایطو تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نه و برابر، ځکه داری منطقې خپل خپل شرایط و لله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوی دی چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسولیت تر سره کړي.
ورسته پښتنه دا چې تاسو څومره امیدوار یاستئ چې د علماو راټولیدنه د څومره ګټوره تمام شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود پر اړه باندې؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته دی چې دا غینه د سړې په دستر هدف کې امید وساتي، سوا د دینه چې اهل علم مخلصانه تور باندې د دې لپاره اقدام وکړي. دغه یوازینه مرجع دا یوازینه هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وزبه د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دیني عالم مولوي محمد طالب سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته خبرداري ورکړي که د دې هیواد سری کرښې مراعت نه کړي نو په وړاندې به یې انتقامي اقدامات وکړي. د سپاهی پاسداران یو مقام نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې امریکا ته هم خبرداري ورکړ که د ترسانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي تاوان به وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکا او د خلیج متحدانو یې په سیمه کې د ایران د نفوذ د کمولو لپاره پر تهران فشارونه زیات کړي، سپاه پاسداران انقلاب ځواک نن د جمعې په ورځ سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړ چې کله د هیواد سره سری کرښې مراعت نه کړي نو د ایران له انتقامي اقداماتو سره به مخامخ شي. ایران پر سعودي او اماراتو تور لګولی چې هغه 15 وسلوالې تمویل کړي دي چې د شنبه په ورځ په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ برید وکړ. په دې برید کې 15 کسان ووژل شول چې د سپاه 12 تنه افسران هم پکې شامل وو. سعودي عربستان او اماراتو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. فارس نیوز خبری آژانس د سپاه پاسداران د مرستیال مشر برید جنرال حسین سلامی له قوله لیکلی دي چې د هیوادونو ته خطاب کوي او وایي پوهیږئ چې د ایران ولس څه ډول طوفان جوړولی شي او زیاتوي که تاسو زموږ له سرو کرښو واوړئ موږ به هم ستاسو له سرو کرښو واوړو. جنرال سلامی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کولې په خپله احساساتي وینا کې وویل چې د ده د هیواد پر ضد دسیسې باید بندې شي. هغه د سعودي او اماراتو چارواکو ته د خبرداري په ژبه وویل چې ایرانیان حوصله کوي کنه تاسو د شیشو په مانیو کې ناستئ او زموږ د انتقامي حملو تاب نه لرئ. جنرال سلامی همدار از متحد ایالاتو ته هم خبردارای ورکړ چې که د تروریستانو لملاتړ خلاص ونخلي نو تاوان به وکړي. ایرانی چارواکو د اهواز له تروریستي حمله وروسته پر امریکا تور ولګاو چې د بریټ کون کوم لاټړ یې کړی. واشنگټن هم دا تورونه رد کړی دی او وایي چې لدی پیښې نو خبر. سپاه پاسداران لدی بریټ یو ورځ وروسته خبردارای ورکړ چې ورته ځوابي خنړی حمله به وکړي. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې ښکیل شوي دي. دواړه هیوادونه په سوریه، یمن او ځینو نورو ځایونو کې د بیلابیلو دښمنو اړخونو ملاتړ کوي. ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتي مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واورو. السلام
منګل خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دي ولسوالۍ نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي شوي.
سیف الله احمد کابل دا ارزان قیامت نه می تاسو ته اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر اجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي. دلته په خلکو باندې چرایانو چرایانې بندې کړي دي، په چرایانو کې تیرګې ایسي دي. کله یوه چرایي را باندې بند کړي، کله بل را باندې بند کړي، زه نه پوهېږم. د دولت هدف څه شي ده؟ د لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده؟ خلک د بازار کې آزاد کار ته پرېږدي، موږ ډېر زیات تر په آزاد یو په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په ګوګل کې د پښتو ژغ غوښتنې په هدف د کندهار په پوهنتون کې غونډه وشوه. د غونډې برخوالو پر حکومت ژغ وکړ چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره دي هغو ټولنو او بنسټونو ته امکانات برابر کړي چې په دې برخه کې د کار کولو هڅه کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسلاغه کیږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال صافي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ژبه غني کول په ګوګل کې، ژبه غني کول په تجارت کې، ژبه نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده. خو موږ مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډګر ته راودانګلې چې دغه اولس ځان سره راویښ کړو او اولس یو کړو، موږ دا ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونو ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهان مل شیرشاه رشاد او لیکوال صلحي په دې اړه وویل:
په موږ کې باید خپل دغه احساس ژوندۍ وي، چې خپل ژبه ژوندۍ وساتو، خپل ژبه ژوندۍ ساتل. لکه ذکر چې وسو د بل ژبې د محرومیت نه مفهوم دی. په هیڅ صورت موږ باید په دوام اړخ کې د ژبې پر علمي اساسات کار که موږ پښتو ژبه ونه پالو، ښه لوړ مقام ته ونه رسوو، موږ تاسې به ورک شو او په نړۍ کې به تقسیم یو. لکه اوس چې اروپا په مرتبه ده،
همسایه وادونه په مرداک دی التم په لغت باندې زندانو ته پورې وي التم زموږ سپکاوی وي التم زموږ احترام نه کیږي موږ لکه په مابس کې زیات
ګوګل دا محلي اصول درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې اند ژغ ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهور پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کیږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله سوه.
د کندهار پوهنتون کې د غونډې برخوالو په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره له حکومت وغوښتل چې خپلې هڅې پراخې کړي او له هغو بنسټونو او ټولنو سره مرسته وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. بیا هم یوه ادبي مسله او فرهنګي، له 13 کلونو را په دې خوا هر کال په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا مشاعره د فرهنګیانو لخوا جوړیږي. د پکتیا د شاعرانو او د قلم خاوندانو ترڅنګ د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو څخه هم شاعران، ادیبان، لیکوالان او د دوی مینوال پکې ګډون کوي. سږ کال هم دغه مشاعره د پکتیا او له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د ورغلو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په ګډون د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې جوړه شوه. له دې مشاعرې څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري چې د یو تن ګډونوال لخوا په ترانوم پیل شي.
که څه هم د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره له خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه د هغی د خلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکل د بهل ما شیخ له خلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت ته څو کلمه ته هم لک لند بلستان چ سر پټ کلمه نو سم دسته می پخې وزی
نور ل جنگون ستړې شوی یمن ل دې غمون ستړې شوی یمن بل کار مشتخ من قبر نه وو داس حالات ته چرته نه وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعار په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنی دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نښتر ښه وله. نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، زوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي له بل سره، او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو، یعنی کلتور پکې رغول کیږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډیرې ګټې لري.
د نختر در لسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په افغانستان کې د وچکالی په اړه هم اوریدل شي. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د افغانستان د سولې عالی شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز درامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دې هیئت مشري کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول. دفاع وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت او 50 مخالف وسلوال وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وایي پاکستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسلوال وژلې دي. دغه ځواک په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنیو خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بې اهمیته وباله چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړه. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند ویلي د نتانیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبرې ور باندې وسی.
په افغانستان کې سږ کال هم د سخت وچکالۍ اټکل کې شی وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس بیا هم د کرهڼې په ارتباط لوګر ته مخه کوو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال یې د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. لوګر له هغو ولایتونو دی چې د انګورو باغونه پکې ډېر دي. نجیب الله خیل لا سمیت لنور تفصیل سره.
پلوګر کې اوشمیر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالی طبیعي آفتونو او نباتي ناروغي ځپلی چې لکبلې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوې دي. دوی زیاتوي کسه هم د کرنې ریاست د انګورو اوشمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغي او دوا درمل ورکړل چې تناسي د انګورو د مرز مخونی و. خو ډېرې بزګران پاتشول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجی عبدالولی آزادۍ راډیو ته وویل
انګور اصلات کوم اپت سپراغ یخ بوهل او گلی وهل سه کوم اندازه دوا پاشی سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتر ته نه رسید. نو سه کاله د قانان باغونان بل عموما ډیر اته دی وبوی جریم نه پر کزه کدا پات لاهی وو.
د ولایتي شورا غړي هم د بسکرانو داستون زمانی وای چې د کرنې وزارت او اړوند ریاست د انګورو د ناروغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دی کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی وچکالی د انګورو نباتي بیماری ناامنی او پیادولت کې د نباتي ناروغي د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالی یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوی وای او په لرو پرتو سیمو کې د خانان چې دي باغونه چې دي هلته رسیدګي نه کېږي، جنگي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانگزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلې وې هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیات اندازه دوا او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دوی امراض مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومنم منی چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولي دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت پلاس کې او هغه دوی ته ورکړی دی هغه دویانه دوی ته ورکړی او دوی ترې استفاده وکړه مګر یو تعداد باغونه دي چې غوې ادویه ولدو هغه نه استفاده و نه کړل او دغه په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراض لیدل کیږي
محمد دین مومن ونه ویل چې سږ کال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول یاد دیوی په لوګر او خوښ ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوه باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرو دورو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي
په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش او هند ترمنس د آسیا د جام د کرکټ لوبه روانه ده وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خوس بیا هم د افغانستان د وچکالی په ارتباط یو مطلب د ملګرو ملتونو په وینا سشکال به زرګونه افغانان د وچکالی له امله د خوراکي موادو او حتی د تشاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي په دې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې له وچکالي ځپلو خلکو سره مرستې کوي او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو ژمنه کوي فرشته جلال زی په دې اړه راپور لري
ترڅو میاشتو وروسته د کابل پر ځینی برخو نن نری باران وسو د شهر یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سشکال به هم وچوي د دې سازمان په وینا سش به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت او یا فیصد کم وي او سش به پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي د دې سازمان په حواله دوه پدری افغانستان وچکالی ځپلې او سشکال به ژمی بیا هم ګرم وي د ګرم ژمی خبر شای د هغو کسانو لپاره چې د جګړې لامل به کورسوي افغانستان ته تازه راستنسوي او لا هم سرپنان لري یا د نورو عواملو لمخې به کورسوي دي شزیروي خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلې څاروي مرسوي او کشتونه وچسوي بد خبر دی د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سشکال په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات وګړي د شدید وچکالی لامل خوراکي موادو او د چاک پاکو بو ترتیال لري د وچکالی لامل بعد ځمکې په تل کې هم د اوبوسته لاټی تسي دا د هغوسیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کشتونه ډيري او بخوري یا لا هم کاریزونه لري د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اکبر منصورزای وایي دا سې وچکالی په ورستیو شپېتو کلونو کې ساري نه لري غاز ادي رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت پړه وویل
محترم علاوه پر سرویس کلنې جنگ زدګي زمر ولسوالي د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په داش پیته کاله مانه ولیدل حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوې غذایی او محروقاتي او بجري امکانات نه لري
د غورماچ ولسوالي دی اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د وی ممکنې فاجې مخنیوي وکړي
لدې کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبيعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل هم جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعې څخه مخنیوي وشي
د غور د تایوره ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي
مو مردوم فلن امثال یک
موږ سکل په دې روان قتل او قتال سربېره وچکالی عاجزه کړیو موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزې داسې حد تر سوليو چې نه موږ د خوراک سلرو نه زموږ ساروي د خوراک سلري او نه هم کوم کاروبار لرو
نه ایوان مو نون دور خرج دار نه خود ما داریم نه کاری پروګرام داریم
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګي ادارې د سپتمبر په شلمه وویل چې یوازې په دوو ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,500 کسان د وچکالی لامل به ځای سوي دي ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,600 کسان لکلیوالی سیمو قلاینه او تکړه سوي دي د سازمان ویل په غوسیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي وچکالی ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي د چاپیریال ساتنې څارونکو میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالی ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لړمحاله حل دی
حکومت د مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي د اوبو سرچینې دي د دې نه باید موږ په خطو غباندې استفاده وکړو او دا باید په شکل باندې موږ مدیریت کو ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او موږ کولای شو چې دا باید په خطو غباندې د مدیریت کو او دویم هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځنو لر پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو هغه ته باید مونږ بندونه جوړ کړو ترڅو وکول شو دی او بو لاندې برخه زیرزمینی او بو مونږ بیرته ریچارج کو هغه ته قوت ورکو.
شاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د لس زره ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږ کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و بخصوص سال آینده که
پیدا زمونږ د وزارت یو اساسی اولویت او دراتون کې کال اولویت چې اوس مهال کار ور باندې کیږي د چکمندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوضونو جوړول او د داسې پروژو عملي کول دي چې د خلکو مځکه خړوب کی او ډیرو کرهنی زمزکو ته اوبو ورسوي
او زمونږه بیشتر تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څو وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې په کابل، کندهار، ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ځایونو کې په راتلونکو اوو ورځو کې د باران د ورېدو اټکل نکی شي او یعنی هوا به وچوي. اوس په کرکټ ته مخ کړو. په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام لوبو په ترڅ کې دغه اوس د بنگلاديش او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه فاینل لوبه کې بنگلاديش بیټنګ پیل کړی دی او بنگلاديش ډیر شول بیټنګ کوي. په نهو ورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی او دا لوبه روانه ده. وګورو چې وروسته به څه کېږي. د ازادي راډیو په رسمکو خپرونو کې به هم په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. اوس هم مسلې واورېدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونه مينوالو زما فريبا ظاهر سلامونه ونې کې هلي ومني د یوې بلې خبرونه سره راغلی او مستاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلا بیلو ولایتونو او پربیلا بیلو ستونزو مشکلاتو ژغیدلی است. نو د دې لپاره چې ډیر وريدونکو ته وخت ورسیږي د پیغامونو مل تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د وريدونکو ستونزو
السلام علیکم. زه اطلاع غنیمت قرباغ ورسالې څخه خبر کوم. ما زه مونږه دا پیغام دی دا حکومت غنیمت قرباغ ورسالې کې د دلته د عسکري کوټ نه دا وانه نه راځي په کورو ته لګي خلک غوي ځانیاني انسانان ټول ساري انساني ځان اوله دې لیډر بدل کړي وردر غلل دې فائدې پولیس والے کولار طالبان شاوخوا د ورسالې نه ته دي جنگونه روان. ما د خپل وړو پولیس سره کو خلاه نه دي چې دې والے تر رسیدګي وکي خدای په امان.
سلام علیکم. زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله ډیر راضی په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي هغه کسان چې دوی ته مظاهره کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډي راولي غلاو پرو پاغان وکي. موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضی چې دغه کار زسخه ډیر په ډیر ډیر راضی ډیر خوشاله یي کدا چې ګسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري یو جهان مننه بیا هم ځنی خوشاله بیا هم ځنی راضي والسلام.
السلام علیکم. نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایشته کېږي او د ټول الکانو څخه نمرې کاږي هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
وله سلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښم چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې د بحرنی ځواکو یا د افغانستان د وایي ځواکو په بمبار کې ملکی وګړو ته سخته تلفات رسیدلې دي. زموږ د ورټولو زواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکي اولس ته دې پوره پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړ پوړو مقامات پورې ورسوي.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره